خبرگزاری رسمی عربستان سعودی خبر داده. عربستان سعودی در مورد اولین قضیه مثبت ویروس کرونا روز دوشنبه و در مورد قضیه دوم روز چهارشنبه معلومات داد. خبرگزاری عربستان سعودی از قول وزارت داخله این کشور خبر داد که گفته است به اساس پیشنهاد کمیته مبارزه با ویروس کرونا تصمیم گرفته شده که زیارت عمره برای شهروندان و باشندگان این کشور متوقف میماند. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
د آزادی په سپو کې د خبروانې درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما عصمت څاروان او ظریف نظر سلامونه په دې خبرونې کې ومنئ. د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې راوستلو د موافقې له لاسلیکه وروسته په افغانستان کې څناڅه تشدد زیات شوی دی، خو موږ په دې خبرونې کې په دې خبرې کوو چې د دواړو خواوو ترمنځ به موافقه څومره عملي شي، د سولې امکانات څومره دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې امریکا د بندیانو د تبادلې په برخه کې د اسانتیا په برابرولو کې مرستې ته ژمنه ده. د پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د تشدد زیاتېده د سولې موافقې ته خطر پېښولی شي او باید ژر تر ژره تشدد کم شي. وال ستریت ژورنال امریکایي ورځپاڼې نن راپور ورکړی و چې ولسمشر غنی له خلیلزاد سره کتنه رد کړې ده، خو زموږ د دې خپرونې په لومړي ساعت کې د ولسمشر غنی مرستیال ویان دواخان میناپال دا موضوع رد کړه او ویل چې داسې کومه خبره نشته. هیله ده چې تاسې اوریدونکي به هم د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې د موضوع په اړه خپلې پوښتنې راواستوئ، لنډ نظرونه به راواستوئ، میلمانه به ځواب درکړي.
بله، تشکر آقای سروان. مهمانای محترم در این بخش در استودیو کابل تشریف آوردن. محترم آقای عبدالواحد طاقت، کارشناس مسائل نظامی، آقای حکمت الله اعظمی، معاون مرکز مطالعات صلح و منازعات، و محترم آقای نجیب ننگیال، کارشناس مسائل سیاسی. و هر سه مهمان ما احترامات تقدیم است. همچنان ما کوشتیم، همکارای تکنیکی ما کوشش میکنن که با دکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان هم یک چند لحظه تماس برقرار شود.
بله، وعده کردن و تمره چه دوی به جواب و یو پریخ پروانه که به گلون وکیم. طول ملمانو تر کلی ویو لمرای شاغل اعظمی کتاسو نظر سرگن که سره لدی چه دا پورستی وروزو که طالبانو حمله زیادی کردی، خو دی امریکا ای چارواکو له څرګندونو داسې معلومیږي چې طالبان به تشدد کم کړي او د بین الافغاني خبرو امکان شته. تاسو څومره د خبرو امکان ویني د ته پام سره چې تر اوسه پرې د حکومت له لوري کوم پلاوی ټاکل شوی نه دی، اعلان شوی نه دی؟
ډېر مننه. سلامونه میلمنو ته په سټوډیو کې او همدارنګ اوریدونکو ته. تر ټولو مهمه بحث دلته دا دی چې کله امریکایانو طالبانو خپل تفاهمنامه امضا کړې وه، نو تر لسم د مارچ پورې باید هر څه اوربند روان وای، او د هغه نه وروسته نیمه اور کم چې دی ورته وایي یا د کایش خشونت دا باید ادامه پیدا کړی. مګر دلته متاسفانه زما تحلیل دا دی چې طالبانو څخه ډیر ژر دغه وسول تلوار وسو او تشدد یې بیرته شروع کړي او په افغان ځواکونو باندې خپل عملیات زیات کړل، کوم چې نه یوازې د افغانستان د دولت د دغه سره مخامخ شول عکس العمل سره، بلکې د تفاهم په بنا باندې امریکایان امراله د افغانستان دولت همکاري وکړه چې کوم دا صحیح کارو. نو زه فکر کوم دا ډیل مخکې نه مخکې، دا تفاهمنامه مخکې نه مخکې، دا دی یو خنډ سره مخامخ شوی ده او پلا په طالبانو باندې ده، چون چې دی انتظار ونه باسي چې تر لس مارچ پورې بیا بندیان لکیږي یا دا پروسه به شروع کیږي کنه شروع کیږي. او زه غواړم دلته یو شی ته یادوري وکم، دا د بندیانو مسله تر 15000 پورې دی، انداس نه دی چې 15000 دی، دا کته یو څه شروع یې کتر 15000 پورې پدې کې چار څومره الهاس یا دولت افغانستان بخپل اغه دغه باندې تفاهمنامې پر مطابق باندې به عمل کړی وسیږي، مګر طالبان هغه ته ونه کتل، خپل عملي شروع کړل. دوم مسله د افغانستان د دولت ته دی ترکم اندازی پر چیز خبریم باید دلته څو میکانیزم دی او مذاکراتی ټیم دی چې هغه باید جوړ شي بل یو د لوی کونسل یا لوی شورا عالی چورته وای دا باید ایجاد چې مشورې ورکي نو زه فکر کوم دولت افغانستان ته کورنۍ کار پکار دی مګر ټول اساسي مسله دا چې کله طالبان تخلف کوي په تفاهم نامې نه بغیر خپل خشونت پرته شروع کوي د دې جواب هغه څنګه ورکي
بله خب از نقطه نظر نظامی هم به موضوع یکم که نگاه پرتیم آقای ساروان که محترم آقای عبدالواحد طاقت اینا کارشناس مسائل نظامی هستن آقای طاقت خوش آمدید سه به برنامه بله آقای طاقت آقای طاقت اگر صدای مرا میشنوین سوال هم میخوایم براتون راجع کنم بله آقای اعتقاد از نقطه نظر نظامی شما موضوع قرارداد بین امریکا و طالبان را چگونه میبینین برازی که بعضی از متخصصین میگن که اگر شما در ساحه جنگ دست بالا نداشته باشین در میز مذاکره و قدر دست بالا نمیداشته باشین از این نقطه نظر دولت اسلامی افغانستان از نقطه نظر امنیتی و دفاعی تا چت آماده است که مذاکرات سه پیش ببره
سلامونه و خیلی درنو میلمنو ته او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او خغلو اوریدونکو ته له هر سنه د مخه اول د افغانستان خلکو ته د دې مبارزه چې دوی ګویا د اشغال په وړاندې سرسخت مبارزه وکړه او دا مبارزه باید د موږ ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی نور امریکانو ته یو د بین المللي مجاری لارې د امنیت د شورا لارې یا لکه څرنګه چې شهید ډاکټر صاحب نجیب الله د جډیو د توافقاتو په نتیجه کې روسي لښکرو ته د وتلو وویلې او هغوی باندې دا ومنله چې هغوی افغانستان ترکي او لاړ شي دا تاج هم باید د ډاکټر صاحب اشرف غني په سر ایښودل سوی وای او خو ښه ده خوشبختانه د افغانستان د خلکو په سر دا تاج ایښودل کیږي چې دوی د سرسختو مبارزو او مقاومت په نتیجه کې بالاخره امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وتلو ته مجبوریږي دا یو اړخ ده لبل خوانه کو دا اړخ وڅېړو چې امریکایانو یو ډېره ښه لوبه وکړله طالبانو سره او د افغانستان د خلکو سره د دوی پر منافع هلته ډونالډ ټرمپ خپل کمپاین لري کمپاین کې به دی برلاسی وي او د جهانیانو ته مو خود له سمګه سولې د پاره دغه د قدمونو واخستل او د طالبانو نه د جهاد دغه مقدسه کلمه هم لری کړله نور دوی سره د جهاد سوال نه پیدا کیږي چې وایي سمګه جهاد کو او بل د کوټې د شورا او د داخلي قومندانانو ترمنځ هم یو درز راغی داخلي قومندانان چې اکثر په هیروینو په تریاکو په دغو په منرالونو باندې مصروف دي هغوی هم سولې ته چندان خوښ نه دي هغوی 1500 میلیونه ډالر صرف د مخادره توکو نه او 600 میلیونه ډالر د منرالونو نه یا د معدنیات نه ترلاسه کوي او نورې څومره پیسې ورته سیاي مای سکس او د عربستان استخبارات ایسای او نور ورکوي نو دوی څرنګه کولی شي چې راشي او قرار کینی او د افغانستان د دولت سپایان سی عسکر سی او یا د عادي وګړو په حساب باندې نور عادي ژوند ته دوام ورکي دا باید طالبانو د پاره لږ سخت وي داسې مشرانو یې څلوبه کړې ده هغه ګټې دی غوی دی غوی به خپل جواب ورکي نو اوس خبره ده داسې آیا دغه مذاکرات د دوی په اصطلاح کامیاب مذاکرات او تر سره سول ولې د دین دومره نیمګړي مذاکرات دی لا پروسه پورې د افغان اړخ سره چې د جګړې اصلي قربانیان مګیو د موږ سره خبره نه ده سوې اصلا دا جګړه ولې و په افغانستان کې ولې جګړه د څه لپاره د چا د ګټو لپاره چا یې موخې لپاره امریکا ولې دا جګړه دلته په موږ باندې وته
ډېره مننه
طالبان څوک
طاقت صاحب بیا به نوبت درکو ځکه چې تاسو 15 دقیقې خبرې وکړې چې نور مېلمانو ته نوبت ورکړو کور ودان سلامت اوسئ ښاغلی ننګیال، تاسې د طاقت صاحب څرګندونې مو اورېدې. خیر د طاقت صاحب خبرو باندې هم که تبصره لرئ مهرباني، لیکن دا موضوع چې طالبان وایي چې باید د افغانستان حکومت د دوی بندیان اول ورخوشي کړي نو دوی به تشدد کم کړي، دا مسله څومره د توجیه وړ ده؟
سلام تاسو ته د میز ډیرو درنو میلمنو ته اوریدونکو ته. لومړی خو دا د اشغال مسله ډیره جنجالي موضوع ده، حتی په شریعت کې هم دینی او ځینی علما په دیان باندې د اشغال په خلاف حتی جګړه روانه ده، او د اسلامي تاریخ کول ولستل سي په ډیرو ځایونو کې داسې شته، کافی حواله کافی مطالعات موجود دي چې حتی د اشغال په خلاف څوک جګړې ته جهاد نسی ویلی، که او چا استازمه کوي ولا او دغه په خلاف ته جګړه کوي دي ته نور نمونه ورکولای سي. خو د شریعت په اساس باندې دا بيخي جنجالي بحث ده، هغه طرف ته نزو. خو راځو دي ته چې د طالبانو جګړه واقعا په افغانستان کې د بهرنیانو په خلاف وا کنه، دا موضوع خو هغه د بيخي واضح شو. مونږ په خوان په باسونو کې ویلی وو د افغانستان د نظام په خلاف جګړه روانه و، د 30 کال هغه د بهرنیانو په خلاف نه و. کله بهرنیانو په خلاف جګړه وای خو باید په مخ ورځي خاتمه مونډلې و، چې کله په 2014 کال کې 1,50,000 بهرنیان له افغانستان نه ووتل، باید هغه فیصدی کې خوشونت هم په افغانستان کې کم سوای وای، یا کله چې د دوی ترمنځ تړون امضا شو په افغانستان کې باید په مخ ورځ باندې اوربند اعلان سوای ویلی وای چې دا جګړه زمونږ د بهرنیانو په خلاف و، د افغانانو په خلاف نه ده، نور جګړه نه کوو. خو معلومیږي د سچ دا جګړه د ایسای له خوانه مجریت کیږي، د جګړې ته کسوک د ازادۍ جګړه وای، د یو لوی خیانت کوي د افغانستان د تاریخ سره، د افغانستان د ملت سره. دا د پاکستان له خوا رهبری کیدونکې جګړه و، د ایسای په خوخه و، د افغانستان د نظام په خلاف و، د افغانستان 200,000 مظلوم بیګناه انسانان په دې جګړه کې وجد سوی، او دا ډیر لوی تاریخي مسولیت د کسوک وای چې د ازادۍ جګړه د خپل خلکو په خلاف کیږي. زنه پویګم دا کوم منطق ده، او دا هیڅ کله غن لري توجه کیدلای نسی. پات شو راځو د ته چای طالبان سولې ته تعهد لري کني لري، خکاری خود سچ طالبان یو لاس نه دی. که طالبان یو لاس وای، دوی باید په لومړی سره د تاوتریخواري د کموالي خبره نه وای کړې. دوی د اوربان خبره په همدې خاطر ونه منله چې دوی پوهېدل چې د دوی لیکي هغه سي منظم نه دي، دوی په ټولو د قمندانانو باندې برلاسي نه دي، او اکثریت یې که ځینې د ایسای له خونه اداره کېږي، ځینې نور داسې دي چې هغه د سپایس بازداران سره مستقیم اړیکه لري. په همدې خاطر باندې دوی د تاوتریخواري د کمی خبره ومنله، د اوربان خبره یې ونه شو کولای. بیا سولې ته تعهد هغه د تاسو ولیدل د امریکایانو سره چې کوم تړون د دوی وسو، تړون تر ټولو لومړی سرغړونی کوونکی یا طالبان دي چې هغه مستقیما د افغانستان په ولسوالیو کې په پولیسو باندې په اردو باندې جګړه پیل کړه، عمل نه پیل کړه. یعنی دوی د جګړې کمواله رانه وسته، بلعکس د افغانستان نظامی متحدین مجبور شو چې په هلمند کې لومړی هوایي حمله په دوی باندې وکړي. یعنی د تړون څخه سرغړونه طالبان وکړه، او دا ټول نړۍ ولیدله چې دوی متحد پاتې نه شول هغه حالت ته. اوس د طالبانو لپاره یو ډیر لوی سوال ده چې آیا طالبان یوازې یو جګړه مار او تر هغه ډلې برخورد کوي، کدی د سیاسي بصیرت یا د سیاسي ویژن ساغه ظرفیت په دوی کېشته؟ زما په فکر باندې طالبان د سیاسي تعامل سره ناشنا خلک دي. دوی نشي کولای چې راتلونکي سیاسي جریان ته داخل شي په دسي ډول باندې چې د افغانستان د خلکو ته د منلو وړ وي. یعنی دغه وسنی نظام کې جمهوریت کې د پاتې کېدلو یا د بقا د طالبان ځان نه ویني. دوی یوازې په یو اتوکرات یا دیکتاتورانه سیستم باندې چې د 1995 نه راوخله تر 2001 پورې حاکم ول، پاغه مایند سیټ باندې دی، په ماغه فکر کې دی. دوی غواړي چې په ماغه طریقې سره یوازې د دوی خبر دی ومنل سي. افغانستان کې د پلورالیست نظام سره د دوی بقا ماته پاره دي، هغه کار دی دوی په دې پوهیږي، د دوی لپاره ستونزمن کار ده. که نهایت کې دوی سیاسي طرحه درلودلی او دوی له کشتار او له قتل نه پرته بله طرحه برنامه درلودلی، دوی به مستقیم راغلي وای خپل سیاسي طرحه به د افغانستان راتلونکي نظام، د افغانستان راتلونکي حکومت ته وړاندې کړی وای. دوی به ویلي وای چې موږ څه کوو، تړون نه وروسته د طالبانو طرحه څه ده، آیا د افغانستان خلکو ته د منلو وړ ده که نه ده، یا دوی څه رقم یو حکومت غواړي، د نظام نوعیت باید څه رقم وي، څومره دوی کولای شي په خپل سینه کې نورو خلکو ته ځای ورکولای شي که نه شي کولای، یا دوی مدغمېدای شي په اوسنۍ ټولنه کې که نه. دا یو ډېر یعنی داسې یو سوال ده چې باید څېړنه پرې وسي. د طالبانو د جګړې نه وروسته په افغاني ټولنه کې دوی بیرته جذبېدل مهمه خبره ده. طالبان د هماغه مایند سیټ سره دوی هیڅ پرمختګ نه ده کړی. یعنی 40 کال وروسته د افغانستان ټولنه، د افغانستان نظام، د اوسنۍ هر څه ډېر تغییر کړی. خل د متفاوتو د متنوع افکارو سره رامنځته شوي دي. یو پراخه سینه غواړي په افغانستان کې اوسنی نظام کې پاتې کېدل، او هلته د مختلفو افکارو سره ژوند کول. دا د طالبانو غوڼې خلکو لپاره یو ډېر
لوی سلامت رسېنګیال
صاحب باید فکر وکړي، یعنی دا غسی او حالات ته د دوی راتل دی او د لپاره خپل آمادگی ولري.
بله ډیر زیات مننه. اعظمي صاحب، یو مسله چې د تیر سات کې مهم ورته اشاره وکړه، هغه شاید ډیر اوریدونکو ورته په پیغامونو کې ورته اشاره کړی، دغه د چې د افغانستان حکومت به په خپل منځ کې په یو داسې پلاوی سره جوړ راشي چې هغه د افغانستان نمائندگی وکړی شي، یو د حکومت او د خلکو نمائندگی وکړی شي، ځکه چې داسې ویل کېږي چې عبدالله ځان ته د پلاوی په جوړولو فکر کوي، ولسمشر غني ځان ته د پلاوی په جوړولو فکر کوي. څه فکر کوي چې حکومت به وتوانیږي چې یو متحد او قوي ټیم جوړ کړي د خبرو لپاره؟
مننه. زه فکر کوم په د یو متحد ریپبلیک یا مثلا یو متحد جمهوری خوا چې د طالبانو سره مخامخ شي، نه دا ډیره مهمه ده. یعنی په دا بحثونو کې که وګورو دا ډیر زیات اهمیت لري. که چیرې موږ یو قوي او متحد ټیم ولرو، نو په سیاست کې او په مذاکراتو کې طالبان څخه زموږ موقف صحیح دفاع کولای شو. او دا تر ټولو غټه ستونزه په اوس وخت کې ده، او دا ستونزه چې راولاړه شوې ده د انتخاباتو د نتایجو د اعلان نه وروسته ده، چې دلته رئیس جمهور غني مثلا کله آمادگی نیسی چې باید د لوړې مراسم ونیسي، رئیس اجرایه تهدید کوي چې هغه هم یو ورځ مخکې د هغې نه دا کوي دا مراسم، یعنی یو موازي حکومت اعلانوي. نو دا په دې کې زه فکر کوم رئیس جمهور غني او نړیوال ټولنې ته پکار ده چې باید دا طرف د جمهوریت طرف باید ډېر متحد اوسېږي، او پرېنږدي چې دلته موږ وویشل سو او دغه ویشل ګټه بل هیچا ته نه رسېږي بجوز د طالبانو ته، چونچې هغې د دغه حالت نه مفاد او فایده اخلي. په دې کې د ښاغلي زلمی خلیلزاد رول ډیر مهم دی. دی راغلی دی چې دی به د سیاسونو سره په خپل خبرو کې څه رقم وتوانېږي که به ونتوانېږي، چې بالخصوص د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم په دې کاني کې چې د رئیس جمهور غني سره یو ځای کار وکړي په حیث د یو سیاسونو او یو ګډ او یو باثباته نظام جوړ کړي. نو زه فکر کوم دا یو ستونزمن کار دی. رئیس جمهور غني نه هم د مارچ پلان دی چې باید د خپل د لوړې مراسم تر سره کړي. دلته افواد دادي چې آیا امریکا ورسره موافقه ده، چونچې په تیر ځل کې چې ډاکټر خلیلزاد راغلی و په ټویټ کې لیکلی و چې زه مننه کوم د رئیس جمهور غني څخه چې تر نه هم د مارچ خپل د لوړې مراسم وځنډول. یو دا دی. دوم دام کېدلی که چیرې لا هم دلته اختلافات زیاتیږي، نو په داسې حالات کې که د لوړې مراسم نه ادا کېږي اجرا کېږي، نو بیا جمهوریت یا د افغانستان نظام به یو نوه په یو انسرټن یا داسې یو حالت کې وي چې ډېر روښنایي به نه وي. نو بیا به دا یو بله سیناریو وي چې څنګه مخته ځي. آیا او تر ټولو مهم په دې کې زه فکر کوم د بالاخره د امریکا رول دی چې هغوی څه غواړي، آیا اجازه ورکوي چې د تحلیف مراسم به پر ځای سي او که نه. زه فکر کوم دا تر ټولو غټ سوال دی.
بله. خب محترم آقای طاقت، یک موضوع دیگه که در این روزا از یک طرف یعنی به زودی باید مذاکرات بین الافغانی آغاز شد، منتها فعلا جنگ ها ادامه داره، حتی ناتو به خیلی چند جای بمبارد کرد. این مسائل موضوع تا چه تعدل شها قرار خواهد داد ادامه جنگ ها، برازی که در سطح بین المللی هم عکس العمل های متفاوت از بعضی ها میگن قابل اعتماد نیست، طالب ها بعضی ها میگن خبر خوش است، چی میگن شما؟
اصلا سولی تا یو اڑخم متحد نده بند، تاسفانه بدبختانه توی خپلی گتی لری امریکان او طالبان خپلی گتی. یوازی سی سول غواری آقا دی افغانستان خلق دی، دی افغانستان رسول دی سی دیوگوی غگ ناوری دل کی دی مگا ترها درسه باشرف غنی تا دولت تا داده سی هر سمر زر کی گی دی دور مراسم دی خپل پرزایی کی سو دیو مقتدر دولت په هیڅ باندې د طالبان مجبور کی سراسی سولې ته غاړه کیدی، او د بندیانو خوشی کول او دا خبرې هغه خبرې دي چې کچیر د دوی افغان دولت په رسمیت نه پیژني، بیا نو دوی نه بندیان سره غواړي. او بندیان په شرط هم نسی کېدلی چې هغه مخکې له دې نه موږ تفاهم ته ورسېږو او موږ یو د سولې دپاره یو میکانیزم باندې فکر وکړو، کار وکړو، او هغه تعهدات ته ژمن واوسېږي طالبان او افغان دولت. نو طالبان ډېر وروسته خبره ده، اول باید اوربند وي، د اوربند نه وروسته بیا شرطونه وي. د شرطونو په لړ کې به یو شرط د طالبانو د دوی بندیان وي، او د موږ به شرطونه دا وي د افغان د قانون حاکمیت ومني، او ځینې نور شرطونه چې دوی ته مخکې ښودل کېږي، او د دې ضمانت باید امریکا وکړي، ځکه دا جګړه امریکې شروع کړې په افغانستان کې او د هغوی په دې کې موخې دي، او د دې ضمانت باید د امنیت شورا وکړي څو په افغانستان کې تلپاتې سوله رامنځته شي. بغیر دغه نه دا هوایي خبرې دي.
بله صحیح، تشکر صاحب. بله طاقت صاحب، بازم برتان نوبت میایه. حال نوبت شنونده محترم ماست که گیلانه که بشار کوتاه داریم. بعد از او از شنونده عزیز ما خواهش میکنیم در مورد امیکایش خشونت ها اگر یک نظر خاص داشته باشن، سوال خاص داشته باشن ارائه کنن، برای که در تاریخ داخل نشین که بیرون رفت ما بسیار مشکل میشه.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بله شنوندگان محترم، حال نوبت شما، شماره تلفن ما 0799-203-504 و شماره دوم ما 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501. آقای سارون؟
بله دی افغان بیسیم اتصواتل شمیره ما هم پا خدمت که در اسمس پیری راوستوی یا لن پیغام او که انترنت لره زمجد سکایپ تا در رادیو دات آزادی اوریدون که لرود زن معرفی کی.
سلام علیکم فرهاد جان، به هلمند ولایت سنگین و سالی که سر پاری کنم.
مهربانی کوی فرهاد صاحب.
اما ترم داخل واقع خلال واقع سه باوسات ملمنو تطول تا سلام نوایم در مدت افغانستان کم حالت چرا میزد سوی دیگه باید دا کم سرچین چی کم دی خبری کنی دا خبری باید داسی راوتی ولی افغانستان په داخلي حساب او په خارجي حساب باندې باید راوڅل. په دې خاطر وګوره، د افغانستان کوم ریاست جمهوري یا رئیس جمهوري هر څه کوم دی چې دی کوم خبره کوي وایي، موږ د افغانستان د کومې صلحې چې سره د طالبان د بنیانو په حساب باندې موږ د ولس خبرو ته غوږ نیسو، او ولس ته وایي هغه دا وایي چې ولس دا وایي چې دا باید اعلان شي. مخکې تر دې چې دا خبره باید وکړي، خپل ځان سره دا فکر وکړي چې آیا موږ د ولس ملاتړ د ځان سره لرو که نه لرو. یو مثال زه داسې کوم که تاسې د افغانستان ولس ته په لحاظ د تعداد یا شمار وګورئ، 15 میلیونه زیاتې کم پرله پسې نفوس لري، او انتخاباتو په لحاظ سره وګورو هغه دلته تقریبا 9 لکه، یعنی 1 میلیون نفوس هم هغه رایه نه ده ورکړی. نو
لکه فرهاد صاحب، فرهاد صاحب که طالبانو د مرګ خطا گواښونه نه وي کړی، بیا څه فکر کوي؟ بیا به څومره خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی وو؟
زه فکر کوم چې دا کم 9 میلیونه چې کوم بایومیټریک سی و، په دې کې که څه کم او زیات وای، په دې کې به هغه 10% منفي وای، خو اویا رای ورکړی وای. خو لیکن دا نه چې ورکړی، دا په دې خاطر نه چې طالبانو د خطر زنګ ورته ولي او
فرهاد صاحب د کسې خبرې قطع شوې. فرهاد بل اردون کې ته ورځو، ځان معرفي کوي.
بله
مهرباني صاحب، خپل موقعیت تغییر کوي، اواز مو واضح نه دی.
تاسو ته تاسو اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
دغه سول خبرې خو اصلا شبانی صاحب خراب کړلې، چې د بندیانو په هغه کې مخالفت وښوده، ځکه چې هغه خو مخکې دا خبرې سوې وې که نه وې سوې؟
د حکومت او طالبانو ترمنځ نه دي شوي. خو بیا به مېلمانه درته ووایي که تاسې دغه پوښتنه لري ځواب به درکړي. صحیح، مننه کور ودان. بل اوریدونکو لرو، تاسې هم ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بل سلام الله کرام تاسو کوړه نکومه فرمان صاحب منان د خپل کابل مقابل خرابغه
مهرباني کوم.
سوال دغه چې مثال دغه طالبان یې مثال خپل خپل پیږي چې یعنی دغه باندېان خو دغه سره په لړ کې اتمن خوشکی صلی الله علیه و سلم شاته دی یعنی ولد در غزب نه در خوشنات نه در وحشت نه کارخ یعنی شن مثال هیت کلاس یو قدم شاعتا نگی و خبر تو که همه بانه پابان دی یه شاعتا نگی و مثال این مسئولیت هم در که که بندگان ما مسئولیت ندر که خدای نه خود مسئولیت بولاری خدای تا در غیو انسان وزن سونه مهمه در وزل و قتل و کشتار مانه مثال دیل دی که وی هم امکان ده خوشکیدل ده پینزو ده کسان پر صلح که خوستا یعنی دی ده مثلا دی نخ کاری که دی یعنی سر بانه مثال خل سر ندی یعنی احسا یعنی بل
درست
نور مجو لاس لانی دی
سیش
ولی تو مثال یه دی رحم نلدی
درست منه نه دقیق سب کور ودن بل اوردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو
سروان صاحب سلامونه تاسو وړاندې کوم زریت نظر ته وړاندې کوم ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم ملک توشار غسانې د ننګرهار ولایت نه
مهرباني کوي
زما نظر خدا غدا چې لما سره د ما له ولس سره دښمني نه ایران کوي نه پاکستان کوي د مصر خپل ولس کوي همدغه حکومتونه له موږ سره کوي اوس ملي وعده چې یوې خواته د ډاکټر صاحب عبدالله د یوې خواته کشي سیاسي د بلې خواته کشي ډاکټر صاحب اشرف غني خو رئیس جمهور ده هغه بلې خواته کشي موږ باره څه وکړو له موږ سره بله ته خدای چې له موږ نور بعده لار ورکه ده چې موږ څنګه وکړو دوامه خبره د امریکې ده بل له ما سره د تاریخ په حدود کښې دښمني انګرېز کړې ده چې پښتونستان یو ټوټې ټوټې کړو او تر دا نن ورځ پورې له ما سره پاکستان پر هغه جنګېږي پاکستان له ما سره هېڅ دښمني هم نه لري
مننه تاسې بلې خواته لاړئ کور ودان یو اوریدونکی بل د سکایپ له لارې دی بیا به ورشو مېلمنو ته مهرباني کوئ تاسو هم
السلام علیکم سروان صاحب تاسو ستاسو مېلمنو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ما تاسو مخکې پروګرام هم واورېد. دلته یو سوال د ما سره دی چې دې سوالونه هم حل شول. زه خصوصا د طاقت سره دا پوښتنه کوم چې د امریکا وزیر خارجه څو شپې مخکې اعلان وکړ چې موږ بعضې محرم اسناد دي موږ سره شته دي چې موږ د هېچا ته نشو ښودلی د بلکې د هغه خپل کانګرس ته یې موږ ښودلی شو چې هغه کوم دی نه پوهیم چې ښودلی به وي کن دا محرم اسناد څه شی دي په دې کښې ډېر خلک د دوه درې ورځې مخکې بعضې رسنیو دا خبرې خبرونه ورکړو خو بیا بېرته دا خبرې ډېرې ورکې شولې. آیا دا اسناد کې داسې اسناد وي چې هغه باندې د افغانستان حکومت یا ملت خواهیست نه خو طالبانو او د امریکا حکومت به څه موافقه کړې دي آیا دا ولې نشي ښودلی دا محرم اسناد
ډېره مننه بېخي صحیح شو کور ودان سلامت اوسې اوس په مېلمنو ته ورسو. لومړی ننګیال صاحب مخکې یو اوریدونکي وویل چې حکومت ولې انعطاف د بندیانو په برخه کې نشي خوشې دي کي او بل دوی دا پوښتنه هم درلوده چې آیا په دې برخه کې کوم موافقه شوې ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ یا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ چې بندیان به خوشې کیږي.
ګوره انعطاف کله چې سوله کېږي ټول اړخونه به انعطاف کوي او ټول اړخونه به قرباني ورکوي. د سولې په اوسنۍ پروسه کې ډېره توقع د افغانستان د حکومت نه کوي یعنی طالبان هم کوي او خپله متحده ایالات هم د افغانستان حکومت غواړي د قربانۍ د یو ګډوري په حیث باندې د سولې په پروسه کې حلال کړي. دغسې یو څه نشي کېدلی او دغه طریقې سره په دغه لاره باندې سړی سولې ته نشي رسېدلی. یعنی د افغانستان حکومت د سولې دپاره تر دې نور لوی انعطاف څه شی و چې وی ویل دوه کاله مخکې د 2013 کال په 28 فروری د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې چې دوی ویل چې موږ بې قید او شرطه د طالبانو سره مذاکرات ته آماده یو هېڅ نوی شرط نه وړاندې کوو خو طالبانو یو نیم کال نه زیات هغه د دوه کاله پوره کېږي چې دغه پروسې ته تعهد ونه ښود او سوله ونه شوه. بیا د افغانستان حکومت د اوربند شرط وړاندې کړه طالبانو د تاوتریخوالي د کمی خبره وکړه افغانستان حکومت د اوربند له شرطه تیر شو او د تاوتریخوالي کمی ورسره ومنله. یعنی فکر کوم دا کافي ډېر انعطاف دی چې د سولې په پروسه کې تر اوسه پورې د افغانستان حکومت ښودلی ده. د مذاکراتو ټیم څو ځلې یو وارې تاسې خبر یې دی ابوظبي ته ولېږل څو د هغه نه مخکې څو وارې دوهې ته ولېږل طالبان دې ته آماده نه سول حتی د هغوی سره وګوري مذاکراتو پیلول خو لرې خبره. نو د سولې په پروسه کې یوازې طالبان دي چې انعطاف نه ښیي او د افغانستان خلکو ته بیا بیا ثابتوي چې که سوله د دوی هدف وای نو فعلا بهترین فرصت ده د افغانستان د خلکو ارمان ده د افغانستان د خلکو ارزو ده چې باید نور دغه قتل و کشتار ودرېږي. طالبان ډیر کله د فشار د چولو د پاره د غوري جمعي شور دغه حته رسیدلې زمونږ یو ورور دغه د قرباغ نزانګ وکړي چې د یو انسان وجل ډیر لوی جرم ده او دا په دې نارځ چې د حکومت د پاره یا حکومت د فشار چولو د پاره حته د مذاکرات په میز د برلاس کې دول د پاره ته یو بی ګناه افغان انسان ووجني هغه سړی چې کته خپل تابه بولې کې ته خپل وګړی بولې ولی وجني د ځان قرباني کوي د خپل واکمنۍ د پاره مې قرباني کوي نهایت کې باید طالبان انتاف وکړي یعنی د سولې پروسه یوازې د اړخ نه نشي کېدل چې تاف دی وخدل سي د زندانیانو موضوع کاملا د بحث وړ موضوع دا او دا باید په مذاکراتو کې بحث شي د مذاکراتو نه مخکې په دې باندې خبره کول دا معقولیت نه ده د افغانستان حکومت خود سي نه ده چې دا د خپل خواخه د دې په فیصله کوي د خورای اخیستي د افغانستان خلکو ټاکلې حکومت ته یو تاریخي مسولیت لاندې ده دوی نشي کولای د افغانستان د مشورې پرته د افغانستان د خلکو له رضایت پرته مستقیما 15,000 زندانیان خوشي کی او دا غي هیڅ ګارانټي موجود نه وي چې دوی به د جګړې لیکو ته ستنيږي او ک طالبان کله د 15,000 زندانیانو په آزادېدو سره د سولې پروسې ته راځي دا دغه بل سوال دی چې هغه تر اوسه پورې د دې ضمانت څوک کوي چې دا 15,000 زندانیان به چیرې ځي دوی به څه کوي مثلا په 2014 کې چې کرزي صاحب 3,000 زندانیان د بګرام نه خلاص کړل اکثریت بیرته د طالبانو والیان شول دا څه کال څو والیان د دوی وجه مثلا د فرا والی په 2014 کال کې کرزي صاحب خوشي وکړ څه کال هلمند او فرا ته سقوط ورکړ تاسو ولې طالبان تر فرا ورسېدل اما هغه سړی چې دغه جګړې په فرا کې رهبری کوله هغه سړی په کور کې نه ناسته سولې ته رانغې د زندان ته بیا فعالیت شروع کړ نو د سی یو حالت کې دا یو ډیر لوی مسولیت ده د افغانستان د حکومت لپاره چې دوی باید په دې باندې ډیر په سنجیدګۍ سره تصمیم ونیسي ډیر فکر وسی د افغانستان د خلکو مشورې غوښتنې پکې شامل وي او دا باید د طالبانو د خوارند د مذاکرات لپاره په شرط نه وسیږي بلکې د مذاکرات د ایجنډا یو برخه وګرځي
تشکر صاحب
زندان به تابع خوشی کوي
تشکر فعلا ننګیال صاحب خو اجازه تن بله تشکر ننگل سپ اعظمی سپ اجازتون ما یک میهمان دیگه برای چند دقیقه داریم از طریق تلفن محترم آقای شیر اعظم اعظم تحلیلگر خاص صلح افغانستان است موضوع از نزدیک تعقیب میکنه اعظم سپ خوش آمدین سپ برنامه
سلامت باشین موفق باشین
بله اعظم سپ موضوع شما از نزدیک تعقیب میکنین مسئله مذاکرات بین الافغانی باید تا 10 مارس باید آغاز میشد از این نقطه نظر میخواستیم آخرین معلومات از شما بگیریم این میشه نمیشه ولی از این که پیش شرطایی که از طرف طالبان گذاشته شده 5,000 بندیش باید آزاد شوه او طرف دولت افغانستان چندان راضی
قبول نمیکنه
رضایت نشان نمیده و ما میخواییم بپرسیم از شما که طرف امریکا وقتی که این تعهد میته یا این شرط قبول میکنه قبل از که افغانستان به یک توافق رسیده بود یا نرسیده بود
مطلب مزید سن برادر عزیز که همه مردم افغانستان اطلاع دارن که یک گام تاریخی ورداشته شد و یک مساوده بین امریکا و بین طالبان تصویب شد در آن مساعده همه ماده هایی که ذکر شدند و مردم آدان اطلاع دارد در اوز بسیار به وضاحت گفته شدند که قبل از مذاکرات 9 مارس که بین نماینده های افغانستان و طالبان صورت می گیرد برای حسن تفاهم و برای پیشرفت خوبی در مسئله باید زندانی های 5,000 از یک طرف و 1,000 از طرف دیگری ها شوند در این مورد به نظر ما چی پیش چی پس این زندانی ایله می شود و مسئله که بین امریکا و بین طالبان صورت گرفته و تحقق می یابد همه نکات و همه مواد و با فکر ما هیچ چیز از دولت افغانستان پنهان نبودن در وقت اخیر که دکتر صاحب خلیزاد در کابل سفر داشتن فکر می کنیم که تمام موضوعات را با حکومت افغانستان شریک ساختن منظور ما ایستن که اینجا حسن نیت است و دولت افغانستان باید ایران نشان بده که بین امریکا و بین طالبان مسئله حل شده چطور با آسانی و به زودی می تواند که بین افغان ها یعنی بین طالبان که دو طرف افغانستان مسئله را زودتر پیش ببرند این به خیر افغانستان است به نفع افغانستان است و تلفاتی که در پیشوری ما داریم خدا نخواسته از او جلوگیری می شود در اینجا اگر هر کدر غفلت صورت می گیرد مسئولیت تلفات دو طرفه و دوش کسانی خواهد بود که رسول پروسه می خواهد سنگ اندازی کند به نظر ما از این مسئله دولت به کلی آگاه بودن.
اعظم صاحب دلته دو مسئله دی، لیوی خواهد حکومت ځینې چارواکي وایي چې که طالبانو له امریکایانو سره دا موافقه کړې وي چې د دوی بندیان دي خوشي کی، نو له امریکایانو د خپل بندیان وخوړي، دوی باید له موږ سره کښېني او خبرې راسره وکړي او په خبرو کې به دا مسله حل کړو. یوه دا مسله یادوي. بله مسله دا ده چې د 15,000 کسانو خوشي کېدل دومره اسانه کار هم نه دی چې په 4-5 ورځو کې حل شي. اوس د مارچ 15 ورځې پاتې دي، په دومره لنډ وخت کې د دوی قضیه باید وڅېړل شي، کوم کسان خوشي شي کوم کسان خوشي نه شي، دا خو وخت وای غواړي. په دې اړه څه وایست؟
د خبره داسې ده چې بندیان ګوره معلوم دي بندیان د چا سره دي. بندیان اکثریت لوی تاسو باګرام کې دي، او باګرام کې بندیان طبیعي خبره ده چې څوک یې ساتي او څوک د هغې حفاظت کوي. د 15,000 بندیانو ساتنه په یو مابس کې، دا تاسو په دې فکر وکړئ چې دا د چا د وسکارو چې دی تحفظ وکړی شي. هغه بندیان هلته باګرام کې دي او هغه امریکایان په جریان کې دي. په دې مسله کې خبره په دې کې ده چې ولې له امریکایانو وړي امریکایانو افغانستان د ګډ حکومت یا د ګډې ادارې د بریالیتوب دپاره متحد روان دي. په دې کې به څه تفکیک راغی چې ماش د امریکا د ادارې نه اخلم، سپورټ د امریکا له حکومت اخلم، او دلته بیا د بندیانو مسله چې هغه د افغانستان په خیر ده هغه بیا له امریکا غواړم، دا بیا څه معنی؟ او په بله خبره دا ده چې د 15,000 کسانو ایله کېدل، اوس ډیټابیس موجود دی، ټول بایومیټریک سوي دي په زندانو کې، لیستونه موجود دي، له لیست مطابق
په دې کې داسې کسان هم شته چې فرضاً په انتحاري حمله کې نیول شوي دي یا یې ډېر خلک وژل شوي دي. فکر کوي چې دا هم باید خوشي شي او داسې ویل کېږي چې طالبان لومړی د هغو کسانو چې په اعدام محکوم دي د حقوقو د خلاصون غوښتونکي دي. دا فکر کوي منصفانه ده؟
طالبان تر کومه سره ده چې زه خبر یم طالبانو په دې کې تحقیق نه دی کړی چې څوک په اعدام محکوم دي او څوک په اعدام محکوم دي. هغوی په مجموع کې د 15,000 کسانو لیست ورکړی دی، او د افغانستان دولت هم د 0 کسانو لیست طلب کړی دی، او په دې باندې په خام دوی ترمن خبرې شوې دي. په دې کې دا مهمه نه ده چې بندي څوک دی، عفو چې من سره اله، تفاهم چې من سره اله، روغه جوړه چې من سره اله، بیا ټول شیان په خلک کېږي.
نو ستاسو په نظر په دې کې څه مشکل دی که 15 ورځې صبر وکړي او خبرې وشي، او خصوصا په همدې بندیانو کې چې کوم کسان لومړی خوشي شي کوم کسان وروسته خوشي شي، او د افغانستان د ځینو کسانو په نظر دا هم ده چې وایي که د افغانستان حکومت د دوی بندیان خوشي کړي، بیا د میز د خبرو په میز به د دوی په لاس کې کوم حربه وي، کوم کارت به وي د دوی سره؟ باید دوی اول خبرې وکړي او په خبرو کې په بندیانو په شمول په ټولو مسایلو باندې روغه
ګوره وروره خبره دا ده چې دلته د خبرې او د حربي استعمال ته ضرورت نشته. ټول مسایل روښانه دي، او امریکا او طالبان سره جوړه کړې ده، زمونږ برخه له جوړې پاتې ده. د بین الافغاني جوړه کې زمونږ رسالت دی، زمونږ مسؤلیت دی، زمونږ وجیبه جوړېږي چې مونږ زر تر زره باندې دې ته لار خلاصه کړو او تحقق ورته ورکړو. په تحقق کې بیا دا خبره ډېره ضروري نه ګڼم زما په عقیده باندې چې هغې دپاره د 15 ورځو د 10 ورځو که چیرې هوس نیت ښکاره کړي، زه فکر کوم چې 15 ورځې وځنډېږي هم به مسله نه وي، او په دې کې به حتمي نه وي چې تر دې تاریخه پورې طالبان هم په دې ټینګار وکړي چې اسمان په دې نهم تاریخ باندې یا 15 مارچ باندې دا مسله خلاصېږي. خو دلته د سر نه اوس د اول سر نه دې ته بنده ورچول شوې ده چې دا د امریکایانو وغواړي. که دوی هوس نیت ښکاره کړي کېدای شي چې 15 ورځې نور هم دې ته وخت
ورکړي. بله تشکر. خب اعظمی صاحب با اجازه تان شما صبر کردین، از شما سوال دارم ایست که شما برازی که معاون مرکز مطالعات صلح و منازعات هستین، یعنی این موضوع رو بسیار زیاد از نزدیک تعقیب میکنین، باید بعض احصائیه و یا باید در دست داشته باشین. حالا از نقطه نظر شما وقتی که از یک طرف جنگ میشه از دیگه طرف این مسئله شرطا گذاشته میشه، این امیدواری تا چه حد موجود است که یا سر میز مذاکره برن؟
زوات بشار از نزدیک تعقیب میکنیم و تا یک اندازه در این پروسه ها دخیل هم هستیم و ارقام و فکت که بهشان میگه اونا پیش ما هستن. بحث اساسی جا هستن که این موضوع زندانی ها یک موضوعی بود که طالبان از امریکا از اول تا تقاضا و توقع نداشتن که امریکایی را برشان بتن. این موضوع تا جایی که من خبر داشتم امریکایی آوردن و علتش این بود که مثلا طالبا عوادار شوه و مجبور شوه که با دولت افغانستان بیشینن. مگر این ارادهشان نه تنها که کار صحیح نکرد، این با یک چالش بردن. ما سوال ما ایستن و تحلیلی که ما داریم، طالبا چرا میشه به جای از این که در مذاکرات یک چالش میه یا یک بندش میه، به جای از این که سر تفاهم فکر کنن، چرا بسیار زود عجله تصمیم میگیرن که باید ما به جنگ بریم؟ یعنی اگه 5000 زندانی ها تا 5000 یعنی کلن ما پیشترم گفتم up to در انگلیسی و در پشتو تر تا 5000 زندانی ها و ای معلوم نیست مثلا از 1 تا 5000 کلشان شامل امی ارکان میشه، وقتی که اینا رها میشه چی گارانتی وجود دارن که سبا طالبا یک موضوع دیگه که به میان میه امور پس به جنگ نره و در او حالت جنگ و صفوفشان قویتر خواهد بود؟ ما موضوع دیگر که میخوام اینجا اشاره کنم، ما نمیتونیم که یک نظامی که سعیس مشکلات خود داره، نظام افغانستان، دولت افغانستان مشکلات خود داره، نمیتونیم که یک نظام چپک نیم به یک چیزی که واضح معلوم نیستن که چی پیش میشه بخاطر طالبا. یعنی این منطقه یک منطقه صحیح نیستن. تعداد زندانی های طالب که دولت قبول میکنه از 10 تا 15 هزار است و در بندیخانه های افغانستان اگه ببینیم از 25 تا 30 هزار زندانی ها داریم. طالبا فکر میکنن که اینا از 10 تا 13 هزار زندانی های خودشان قبول میکنن. من وقتی که باز دیگران میان او یک بحث دیگه است که او چی وقت را میشه و لسته که ما دیدیم و ما اطلاعات داریم در ردیف اول مردم های هستن که محکمهشان شده اکثریتشان و یا به اعدام محکوم هستن و یا از 20 سال زیاد هستن و یعنی ما قطعی مشکل ندارم. ما دولت افغانستان زندانیایی دارن که وقت مدت در زندان پوره کرده اونا نوزم در زندان هستن، به حیث اسنیت میشه اونا را رها کنن؟ میشه زندانیایی که سبل لاج هستن، پیر هستن، اونا را رها کنن؟ یک بینی خمیری میشه برای امریکا و به طالبا؟ مگه وقتی که بحث اسنیت می باز طالب ها چی کردن؟ یعنی شما ببینین اسنیت از طرف طالب می شد که یک آتش بس کلی و برای یک چند ماه ها می بود، اونا هیچ وقتی را قبول نکردن. این به کاهش خشونت که وعده کرده بودن که تا شروع مذاکرات بین الافغانی باید ادامه می دادن، اونا را تخلف می کردن، اونا را جنگ پس شروع کردن. یعنی ما میگم که طالب ها یک فکر باید از مغز بکشن که اینا همیشه به جنگ رفته میتونه. یعنی مذاکرات صلح بین طالب و امریکا و دولت ای اولین مذاکرات نیستن، مذاکرات در دیگه کشور هم شدن. مگر کسی که یک گروهی که یک فکر در ذهن خود داره که همیشه میشه در جنگ در نبرد جنگ پیش ببره، باز به او تعهدشان برای صلح زیر سوال میه.
بله دیر زیاده مننه اعظم صاحب. تاسیدی اعظمی صاحب خبری پیاد لری فقط سب تاسی پدی موضوع که چه تبصیر لاری؟
لکه سرنگ سی مخی ما وویلی ده جگره خو اصلا ده طالبانو او ده امریکی ترمند نده، جگره ده طالبانو ده افغانو لست ترمند ده، جگره ده طالبانو او ده تور و ترستانو یو خواتا او بلی خواتا دولت ده افغانستان ده دی ترمند ده. کتاسو پا یادوی پا 2014 کال که پا طول کال که دلتا 15 کس خارجان پا افغانستان که وزل سوی دی، ولی لز داره فقط دیمگ امنیتی زواک او یو لز داره ملکی وگلیس یوی زاره که گی، نو که یوی زاره کسا دیما خلق مری، دیما امنیتی زواک مری او 15 کس خارجان مری، اغم طول دینا تو. نو تا سوچو که ایسی دا جگره دی چاتر من ده که سوله کیگی دی چاتر منز باید اوسی. امریکا خو دی طالبانو قماندان ده و طالبان لخکر ده، دوی تمویلی، دوی تجهیزی، دوی را پونزولی، دوی دی یونیکال دی کمپنی پو وقت که را اوتو کول را پورت اکرل تر دغا جای را ورسول. بیا دا اوس
د داعش د ساته نوی چې کته چې طالبان وای چې د امریکای تمویلوي نو کې تمویلول نو دا دومره مصرفې د افغانستان حکومت ته ولي ورکاو دا دومره پیسې چې ورکوي دا اوس هم چې دومره خبرې ورسره کوي دومره جنجالونه ورسره لري
ما مخکې ویلې الو مخکې ما ویلې چې یو میلیارد او سل میلیونه ډالر
یعنی سببای جنگ حال اگر بررسی کنیم یک ده سال دیگه بکارسته سر سل حال چطور شواسته
اگر امریکا پس اگر بین طالب و امریکا صلح همیشه این صلح بین سرباز و قماندان است اصلا صلح بین مردم افغانستان و بین طالبان باید شود جامعه بین ملی ایالات متحده امریکا مسئولیت داره مکلفیت داره طبق پیمان استراتژیکی که با مردم ما داره طبق پیمان امنیتی که با ما داره وقتی که از سرکنرهای ما بمبار میشه راکت پرانی میشه امی امریکا در برابر پاکستان کدام عکس العمل نشان داد؟ آیا در شورای امنیت کدام روز التیماتوم صادر کرد برای پاکستان کدام اخطاریه داد؟
بله
چی رقم رفیق است؟ چی رقم پیمان امنیتی با ما داره؟ چی رقم پیمان استراتژیک با ما داره؟ و از طرف دیگه داعش برای ما از این طرف بر اون طرف بر دیگه تیار بالا کنه اون تیار بالا کنه مردم دیده کدام چیزی پت نیست پنهان هم نیست راجب سوال یک دوست یو دو سوال کړی و د مانه چې دا پټ رازونه څه دي پټ رازونه استخباراتي دي او هغه دوی خپل باندې لګ ورسته بخکاره سي یو خداسې د امریکای استخباراتي حلقې بدلته تقویې او ډیر فعال بوي حتی د ناتو د نور هیوادونو هم بدبختانه افغانستان د استخباراتو د جهان د سبخت د ناتو د غړو هیوادونو د استخباراتو یو زاله ده هر څوک هر سفارت باندې
تاسو د اسناد لیدلې او کوم ناس فکر کوي حادث وهي طاقت سے پس لیدلی دي داسناد ترڅ خو چانه لیدلی
چا ډاکټر صاحب عبد الله د مخسره بدی لاین کېدا ډاکټر صاحب عبد الله د قسم مخری د ته چا ولې دا غم منه دا چورتوی دا لوړ ممنه او دا د انتخاباتو نتایج ممنه او کړکی جوړ کڅو مګ طالبانو ترمن دا سول خبر راوړان شي بیا سره ګورو دا چې کړکی چونه د افغانستان خلک
ویني ډیره مننه تاخه صاحب ساسي نظر و در شو ننګیال صاحب د هم لنګ نظر سرګرد چې بیا اعظم صاحب نوبته
دا د افغانستان خلک ګوري خلق باید واوري میلر دوستم ته د سکاګور وقتل دوستم په مغش په ویل سي انتخابات زود نتایج خدای اعلان کنه کمیسون ها و دیگه وسله مردم نه دره او نن راجګی د موازی حکومت اعلان کړي دا څوک د
شاته پي ډیر مننه کور ودان ننګل صاحب تاسو هم نظر سرګن کړي او څلند
زه فکر کوم په خو می ویل د سولې د پاره طالبان به خپل تعهد د افغانستان خلکو ته وخی د زندانیانو موضوع بل اخر هم د موضوع حل کیږي زندانیان څوک وجل کیږي نه تاسو د اعدام محکوم خلک هم د ساتل کیږي د افغانستان په زندانونو کې بدوی څم نه کیږي که یو میاشت وروسته خوشی کیږي که دوه میاشت وروسته کیږي دا یو ډیر غیر منطقي شرط دی باید افغانستان د سولې خواته تګ د پاره طالبان ور باندې اعلان کړي خپل خشونت کم کړي او یو موضوع بل باید وایم چې د اعظم صاحب اشاره ورته وکړه د افغانستان حکومت یو مستقل هیواد ده مستقل حکومت ده موږ د نړۍ سره تعهدات لرو د افغانستان حکومت نه د سوشل په خیرات باندې را لوی سوی ده نه په د افغانستان حکومت د نړۍ د امنیت لپاره مبارزه کړې د نړۍ د امنیت لپاره قرباني ورکړې او حق لري چې نړۍ څخه کومک واخلي او د نړۍ څخه د ماغو تعهداتو په اساس باندې چې دواړه اړخونه لري دا د افغانستان د خلکو مشروع حق دی بنا هغه خلک چې په افغانستان وضعیت لري نه ګوري او هغه د طالبانو لپاره تاسو په روسي کې راپورونه ولیدل چې خلق استخدام شوی حتی دوی تلابی کوي دا افغانستان د مظلوم ملت په وضعیت نه ګوري او بنا ان راضی قاتل ته برات ورکي او وای چې ولا دوی سولې ته تعهد لري او د افغانستان خلک د افغانستان مشروع کومه چې د افغانستان د خلکو پر رای راغلي دوی نه لري دغه سي تحلیلونه دغه سي تحلیلګران تاسو به شاید مخکې وویني سره سرګن بسی د سولې په دغه ټوله پروسه کې دغه سي سيري باید رمخته بسی او افشار سي باید فکر کوم دغه ډیر بدمینانه تحلیل وو چې دوی د افغانستان حکومت په کوم سترګه وکتل سي چې وویل دا کاملا جاري هدار ول او د سولې د پروسې لپاره دغه سي تحلیلونه نه یوازې صدمه رسي بلکې د افغانستان د خلکو د ارمان خلاف د
خلکو د ننګل صاحب اوس اعظم صاحب په دې خبرو تیر شي اوس لاندې تفسیر وکړي مهرباني
زما د دوستانو د خبرو په جواب کې زه دومره صرف ویلی شم او افغانستان خلکو ته دومره ویلی شم چې امریکا که چیرې دا دوی وایي چې امریکا اراده لري چې طالبان راولي او دا اردو ختم کړي او دا نظام ختم کړي، مخکې یو دوست په دې باندې تبصره وکړله، زه دا خبره کوم ګوره، د اتلس کاله مسلسل یا نولس کاله مسلسل امریکایانو د اقتصادي مصارفو تر څنګ ځاني تلفات هم ورکړل، او د 2000 تر 2500 کسانو پورې او حتی تر دې زیاتې هم دلته قرباني کړل د افغان د ملي اردو د ځوانانو په څنګ کې. اوس څه مجبوریت لري چې دا ټولې قربانۍ په اوبو لاهو کړي او بېرته نظام صفر ته ویسي؟ د دې دومره خوارۍ ویشتلو دپاره هدف څه شو؟ دا خبره بالکل غلطه ده. افغانستان اردو د افغانستان امنیتي قوتونه دا د جهان د متمدنې نړۍ او بالخصوص د امریکا د دې د ساتنو وجیبه او فریضه په ځان باندې بولي، په دې کې هیڅ نوع سوال نشته. او په مقابل کې طالبان هم په دې هوډ باندې قائم دي چې دا اردو دا طاقتونه باید وساتو، نه موږ ته څوک اردو بیا را جوړوي او نه څوک موږ باندې مصارف کوي چې موږ یو افغان قوي ځواک ولرو چې هغه روزل شوی وي. دا خبره په کل کې حل شوې ده. دې نه باید تبلیغاتي اړخ وباسو چې بعضې خلک یې د خپلو منافع یا د خپل اقتدار د ساتلو دپاره داسې استعمالوي چې ولا دا د ډاکټر نجیب دور راګرځي او دا اردو ختموي او هېڅ شی نشته. وروره ټولې خبرې سپینې او پاکې دي. متحد حکومت به جوړېږي د ټول افغانانو په مصلحت باندې، د ټول افغانانو په بودن باندې به یو ملي حکومت ته ځو. په دې ملي حکومت کې به څوک د چوکۍ قرباني ورکوي او څوک به د اقتدار نه تیریږي وروره، او څوک به په کدای کې اخلاص به په دې کې ښکاره کوي چې موږ دې هدف ته ورسیږو. په جنګ جګړو کې د وطن خیر نشته. موږ ولیدل په تېره 15 کلنه دوره کې د جمهور رئیس صاحب غني خپل اعلان وکړ چې 15 زره امنیتي قواوې موږ د لاسه ورکړي، شهیدان لرو 15 زره نور ورکو بیا د تر کومه پورې او اخر به څه شي؟ اخر به بیا سولې ته ځو؟ ولې اوس لاړ نه شو؟ راځئ چې دې لپاره خنیت ښکاره کړو، دې لپاره یو څه حوصله مندۍ نه کار واخلو. اوله ورځ چې سوله شروع شوه تاسو ولیدل چې دېخوا نه جواب څه و؟ جواب یې امنیتي قواوې کې تغییرات و، دفاع او داخله او امنیتي وزارتونو تغییر و، او هغې کې سر وو سنګر وهو چغې پورته شولې. طالبانو دا فکر وکړ چې دلته سوله روانه ده او هلته غټې غټې خبرې د جګړې کېږي. ګوره بې تمادي له دغه ځای نه شروع شوه. زه دا وایم چې اوس طالبان او د افغانستان حکومت باید سلیم عقل ته راشي او دقیق په دې باندې فکر وکړي چې په دې جګړه کې اصلي قربانیان موږ یو. څنګه له دې نه ځان باسو؟ په کوم هنر ځان باسو؟ په تفاهم باید ځان ته نیوباسو، نه په دې باندې چې موږ تشدد نه کار واخلو او موږ بله ډرامه جوړه کړو چې موږ بیا نوي مکلونو ته روان یو. له دې خبرو باید لاس واخلو. ټول افغانان باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ د بقا، زموږ د وطن د بقا آخرین چانس دی. که خدای موږ د لاس هم ورکړ، موږ به تاریخ د افغانستان خلک هیڅکله به موږ خدای معاف نه کړي، ځکه موږ قاتلان جوړېږو. له دې پس نه موږ جګړې ته لمن وهو که طالب دی او که د افغانستان حکومت.
وروستی چانس ډېر خلک هم دا فکر کوي.
بسیار زیات تشکر محترم آقای شیرعظم اعظم تحلیلگر خاص صلح افغانستان، محترم آقای عبدالواحد طاقت کارشناس مسائل نیازی نظامی، ببخشید محترم آقای حکمت الله اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و منازعات، و محترم آقای نجیب ننگیال کارشناس مسائل سیاسی، همچنان دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان هم وعده گذاشته بودن، منتها از خاطر مصروفیت معذرت خواستن و نشد فعلا. از اونم تشکر، همچنان از همکارای ما که امروز در عقب میکروفون در تایی و نشتی برنامه با ما همکاری کدن، محترم مرسل زازای وایس کاکل قادر جلال عبیدالله عبید، از شما هم تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پس باید بگذریم، از فراز این بلند پس باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ که تو، آب میگیری از من آرام، آب میگیری از من آرام، نور میگیرم از چراغ که تو، نور میگیرم از چراغ که تو. تا که از یک دیگر گریزان